دولس بجې شو. السلام علیکم. احمد شبریم د ازادي رادیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د غور ولایت په ټوله کلو سوالي کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو خبر تایید کړ. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې تیر شپه په اکسپان خبره کړه وویل چې د چهارشنبه په ماښام د طالبانو د هوایي ځواک په هلیکوپټر چې د غور ولایت د ټوله کلو سوالي په لور روانه و د الوتنې پر مهال د ځینو تخنیکي ستونزو له امله له غر سره ولګېده. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې هلیکوپټر د طالبانو یو شمېر چارواکي لیشتول چې ټول یې له پیښې ژوندي پاتې شول او هیڅوک ټپیان نه دي. مخکې له دې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هلیکوپټر کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر هدایت الله بدري، د غور والی حیات الله مبارک او څو نور چارواکي سپاره وو. د سرچینو په وینا دوی د ټوله کلو سوالي په نالبندان سیمه کې د سوربو د معدن نه لیدنې وروسته د فیروسکو ښار ته د ستنېدو په حال کې وو چې هلیکوپټر ولوېده. سرچینو زیاته کړه چې د هلیکوپټر درې پیلوټان او دوه د عملی غړي ټپیان شوي خو نور مسافر ټپیان نه دي. قطر نن په یو اعلامیه کې د دغه هیواد لخوا د حماس دفتر د کوربتو په اړه د اسرایل د سبیا سم څرګندونې بې باکانه وبللې او رد یې کړې. له دغو سختو څرګندونو یو ورځ مخکې اسرایل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغې ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداري ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا خپل خاوري وباسي یا یې عدالت ته وسپاري او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپل اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وباله او وی خانده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامی کراغلی چې نتنیاهو شپه هیشه چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړي توپ د هغه زیارونو په ترڅ کې چې د متحده ایالاتونو او اسرائیلو لخوا غشتنه شوی جوړ شوې ده. اعلامی زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ درلوده دل د امریکایي او اسرائیلي پلاو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوی دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ډونالد ټرمپ ملاتړی چارلي کرک ووشل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوټا ویلي په هنتون کې د وینا پر مهال په ډز ووشل شو او ټرمپ یو ساعت وروسته د هغه د مړینې اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیز رسنی تروت سوشل کې ولیکل لوی او افسانوي چارلي کرک مړ شو. ټرمپ ولیکل په متحده ایالاتونو کې هیڅوک د چارلي په پرتله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلي کرک د ټریننګ پوینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ټریننګ پوینټ چې په متحده ایالاتونو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی د تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د آسیا د کرکټ د شلو وریزو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د دې جام درېمه لوبه ده. پرون د هند کرکټ ټیم کوربټي متحد عربی اماراتو ته د نه وکټو په توپیر ماته ورکړه. د دې جام د سیالیو په لومړی لوبه کې د سپتمبر په 9مه افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوی منډو په توپیر ماته ورکړې و. افغانستان د دې لوبو په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې متحده عربی امارات، عمان، هند او پاکستان لوبې شي. د آسیا جام روسي لوبه ټاکل شوې د سپتمبر په 28مه ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجور روغ او صحت مند ووسی. زه ستاسو شون کې یو ځل بیا تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست سره غواست وایم. ګرانو زده کوونکو هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا چې د 15 شمې صفحې څخه پایل تر یو 15 شمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې د مالیکولونو ترمنځ او د هغوی د محلولونو د ذراتو ترمنځ ټکر او د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ولوستل، چې د ټکرونو په شمیر کې موږ او تاسو ویل چې د هغوی شمیر چې د هغوی د تعامل کوونکو چټکتیا د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغوی د ټکرونو شمیر په فی واحد کښې په وخت د پخ په پام کې نیولو سره د دوی د تعامل په چټکتیا باندې اغیزه لري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو په دې لوست کښې د ټکرونو د هغه ځانګړتیاو څخه یا د لاملونو څخه چې کولی سي چې د دې لامل سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي، یو هم هغه د ټکرونو په وخت کښې د ذرو لوري دي. یعنی که چېرې موږ او تاسو وګورو، دلته د یادولو وړ ده چې هر ټکر د کیمیاوي تعامل لامل نه ګرځي، بلکې ټکرونه باید خپله د فضایي څرنګوالي له نظره یو اغیزناک لامل واوسي. یعنی ټکرونه د دې لپاره چې د دې باعث سي دوی یو مناسب لوري کې باید ترسره سي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن ګاز چې د آیودین سره په مخلوط ډول سره دوی کېدای سي چې په عادي تودوخه کښې او په عادي فشار ورکولو کښې دوی هر یو مالیکول د نور مالیکولونو سره د لس په توان د لس اساس، یعنی د دوی د ټکرونو شمیر دغو ټکرونو پر اساس باندې کېدای سي چې دوی په هر ثانیه کښې یو ټکر رامنځته سي یا د دوی ترمنځ یو ټکر ترسره سي. خو که چیرې دلته د هایدروجن ګاز د ایدین سره یا د دوی ترمنځ ټول هغه ټکرونه د دې لامل سي چې مثال د دوی هغه په نتیجه کښې موږ او تاسو ته تعامل په لاس راکړي هایدروجن آیډاید. خو چیرې د هایدروجن ګاز او د آیودین ترمنځ ټول ټکرونه د هایدروجن آیډاید د جوړېدو لامل سي، دغه تعامل به له یوې ثانیې څخه په یو لږ وخت کې دلته ترسره کیږي. خو لیدل شوي دي یا هم لیدل کیږي که چیرې د یوې کوټې په یوه تودوخه کښې د هایدروجن ګاز او آیودین ترمنځ تعامل ډېر ورو ورو او ارام ارام سلو سلو چش کیږي ترسره کیږي، ځکه ټول ټکرونه یې د دې د تعامل لامل نه دي شوي یا هم د دې لامل نه دي سوي چې دلته څه شو وکړي یو تعامل رامنځته کړي. نو ځکه په دې کښې یوازې او یوازې لس ټکرونه څه شوي دي د دې لامل شوي دي چې د تعامل سبب سي. نو پر همدې بنسټ د دې لپاره چې دوی د یو مناسب لوري له لوري څه شي تیر سي، د دې لپاره یو مناسب انرژي ته اړتیا لري چې د هغه تعامل لازم شرایط ورته باید څه شي برابر کړل سي تر څو هغوی څه شي یو د تعامل د چټکتیا سبب سي. لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې هم وینئ، د کلورین او کاربون او هایدروجن ترمنځ او تاسو وینو چې د کلورین ذرات راځي د کاربون د ذرات سره څه کېږي ټکر کوي د ټکرونو له وجې څخه، د دې باعث کېږي د ټکر څخه وروسته چې دوی د دوی ترمنځ تعامل ترسره سي او یو مرکب ترې څه سي لاسته راسي، یعنې دا چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره سوی دی. لازو ګرانو زده کوونکو، یو هم یو بل عامل هغه د ټکر په وخت کښې د ذراتو انرژي ده، چې موږ او تاسو د ذراتو هغه لوري وویله د ټکرونو لوري. اوس راځو د ټکر په وخت کې د ذراتو یوه اندازه انرژي، یعنی سربیره پر دې چې ټکرونه باید هم ځان ته یو ښه لوري غوره کړي، باید یوه اندازه انرژي هم ولري، یعنی انرژي ته هم اړتیا لري تر څو تعامل دلته چې څه سي ترسره سي یا تعامل منځته راځي، چې د تعامل څخه وروسته محصول مواد هم څه شي کوي په لاس راکوي. نو پر دې بنسټ د ټکرونو هغه فرضیې چې دي، چې موږ او تاسو ویل د فرضیې په مرسته موږ او تاسو د تودوخې او د ګرمۍ اغیزه چې د هغه د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې یو په روښانه ډول سره ځینې لاملونه، چې یو عبارت د تودوخې زیاتوالی ده، د ټکرونو زیاتوالی ده، د تعامل کوونکو ذرو د حرکي انرژي زیاتوالی، چې دا هم د زیات وخت د تعامل کوونکو ذرو شمیر له ټکرونو سره څه شي کېږي زیاتېږي. یعنې کله چې هلته د تعامل کوونکو ذراتو ترمنځ هغه ټکرونه رامنځ کېږي یا د ټکرونو شمیر زیاتېږي، د دوی سره دا تودوخه هم زیاتېږي، د ټکرونو زیاتوالی، د تعامل کوونکو ذراتو حرکي انرژي هم څه شي کوي زیاتوالی مومي. نو په همدې اساس د دوی د تعامل کوونکو چټکتیا به هم د تعامل کوونکو موادو هغه چټکتیا به هم ورسره څه شي سي د هغوی کچه او مقدار ورسره زیات یا لوړ سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې تصویر کښې، موږ او تاسو وینو چې د دوی د ذراتو ترمنځ ټکرونه دي د دوو عنصرونو یا د دوو مرکباتو، ترمن کچیرو ګور د دوه ټمن ترمن دی د دوه زرات ترمن ټکر د لامل سو دی چې پاینه وخت شیل د ټکر تر سره کې یو اندازې انرژي په مصرف رسیږي او حتی د خپل لوري ته تغیر کوي او په مختلفو لورو سره دی چې کوي حرکت کوي او د دوی د تودوخې او د دوی د زرات د حرکت د زیاتوالي سبب کیږي او حتی ان د دوی د تعامل د چټکتیا باعث کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د ټکرونو د فرضیې ځینې نیمګړتیاوي چې هغه نیمګړتیاوي په ګوته کوو چې د دوی دغه د زرو د ټکرونو فرضیه چې و ځینې نیمګړتیاوي درلودل چې هغه نیمګړتیاوي موږ او تاسو په عمده ډول سره داسې ترتیب کړي دي چې لومړی د زرو د ټکرونو هغه فرضیه چې و د هغو موادو لپاره سمون لري چې یوازې ساده اوسي او په غازی فاس کې شتون ولري چې دغه د زراتو د ټکرونو فرضیه واځي د دوی لپاره، خو په محللونو کې دغه فرضیه چې و سمون نه لري ځکه په محللونو کې د تعامل کوونکو ذراتو تلمین واټن چې د لږ ده او نشي کېدلی چې ضرورت د غازاتو په شان فکر وسي. دوهم، د دوی د ټکرونو په نظریه کې موږ او تاسو ویل او تعامل کوونکي ذریعه په ډله ییزه بڼه او په سختي سره په نظر کې نیول کیږي، یعنی دلته د دوی ترمنځ هغه ذریعه چې دی په ډله ییزه بڼه دي، نو دا خو چې په ډله ییزه بڼه سو دلته مشکل ده. نو دریم بیا ګران زده کوونکو، دریم نیمګړتیا یې دا وه چې هغه د ټکر په نظر کې د تعامل کوونکو ذرو یوازې لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی، خو دلته د ذرو دایروي او اهتزازي حرکت هم باید د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا کې یو مهم رول ولري. نو ځکه دغه یو نیمګړتیا وه چې دلته یوازې د تعامل کوونکو ذرو هغه لیږدونکي حرکت په نظر کې نیول شوی دی. سلرم ګرانو زده کوونکو، هغه د زرو د ټکر د فرضیه په واسطه سره وای نسی کېدلی چې د تعاملاتو د فعال کېدلو انرژي باید چې شي محاسبه سي. نو له دې کبله نورې نظریې هم رامنځته سوي دي چې د هغوی له ډلې څخه د تېرېدو د حالت نظریه وه چې موږ او تاسو ولوستله، او په همدې ترتیب داسې نور ګرانو زده کوونکو د هغه ځینې نیمګړتیاوي چې موږ او تاسو وویل د ټکرونو د فرضیې نیمګړتیاوي چې د دغه نیمګړتیاوو له وجې موږ او تاسو نسو کولی چې د دغه ټکرونو فرضیه البته او محللونو ته وکاروو، ځکه دا یوازې د ساده او د غازي فاز لرونکو ذراتو لپاره مهم او اړین وو چې باید هلته سمون ولري او باید وکارول سي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کټلستونه پیژنو، او که څه هم موږ او تاسو کټلستونه په تیر لوستونو کې لوستې دي، خو د دوی د دلته کټلستونه په محللونو کې وایي کېدای سي چې د تعامل د چټکتیا باعث سي. که چیرې موږ او تاسو ویلې یو لامل کټلست وو چې د تعاملاتو د چټکتیا باعث کیږي، کېدای سي چې موږ او تاسو وایي په کیمیاوي تعاملاتو کې د کټلستونو شتون د تعاملاتو د چټکتیا د زیاتوالي لامل سي. چې کټلستونه خپله هغه مواد چې په تعاملات کې برخه اخلي خو تعامل چټکوي، خو خپله په مصرف باندې نه رسول کیږي، یعنی په عمل کې دغه کټلست چې د خپل د تعامل په یو پړاو کې مصرفيږي، خو د تعامل په بل پړاو کې بیرته کټلست جوړیږي. کچیر موږ او تاسو وګورو د الکینونو د هایدروجنیشن او د پاغوی په تعاملاتو کې، یا هم کېدای سي نیکل او یا هم فلاتین خپل د یو کټلست په توګه په دوی په تعاملاتو کې وکارول سي، خو دغه عنصرونه کچیر وګورو یو اندازه تودوخه جذبوي، کله چې دوی تودوخه جذب کړي بیرته هغه وړانګو په بنه ازادیږي، یعنی انرژي یو اندازه چې کوي ازادوي چې د دې وړانګو وتل د هایدروجن د مالیکولونو د اړیکو د پرې کېدلو لامل کیږي او بیرته د رادیکال د تشکیلېدو لامل کیږي، چې دغه د راتلونکو تعاملاتو لپاره یو ښه زمینه وه. چې موږ او تاسو ویل چې خپله کټلیس په تعامل کې په مصرف نه رسول کیږي، یوازې د تعامل د چټک اکتیا باعث کیږي برخه اخلي پکشي کې. نو په همدې اساس د تعاملاتو د شتر سره کېدلو لپاره د کټلیس شتون ډیر مهم و. ځینې وختونه د تعامل په چټکتیا باندې یا د تعامل د چټکتیا لامل ګرځي، او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د کټلیس چې د په څو ډولونو باندې ویشل شوی ده، چې یو هم متجانس کټلیس ده او بل غیر متجانس کټلیس ده. متجانس کټلیست زکونکو هغه کټلیست ویل کیږي چې دوی د لمړنۍ موادو سره د محلول په بنه رامینځ کیږي. د لمړنۍ موادو سره د محلول په بنه چش کیږي رامینځ کیږي. او غیر متجانس کټلیستونه بیا سناسه د جامد موادو سطحي یا هم یا یو عنصر دی چې خپل لمړنۍ مواد کولای شي چې د هغو په سطح کې په اسانی سره ترکیب سی. چې دغه ډول کتلستونه بیا لمړنۍ موادو د خپل سطحې لپاره جذبوي او دوی په دوو قوو چې یو هم د هغوی د لمړنۍ موادو جذب ترسره کوي چې دغه قوه له واندروالز قوه یا هم فزیکي متقابل عمل او یا هم له کیمیاوي جذب یا کیمیاوي متقابل عمل څخه عبارت ده چې د واندروالز قوه موږ تاسو په تیرو لوستنو کې لوسته ده. ګران زده کوونکو د کټلیست دا دوه ډولونه موږ تاسو په یو مثال کې هم کارو چې په یو مثال باندې موږ تاسو بحث وکړو چې ښه د متجانس او غیر متجانس کټلیستونو باندې پوه شو. راځو ګران زده کوونکو موږ تاسو ویل چې کټلیست څه شی ته ویل کېدل په دې ترتیب سره په کیمیاوي تعامل کې برخه اخیستل خو په مصرف نه رسول کېدل. اوس راځو یو مثال ته تاسو ګوري. په دې مثال کې موږ تاسو وایو چې کټلیستونه کېدای شي چې د متجانس او غیر متجانس په بانه په دې ترتیب یعنی لمړی د خپل په لمړنۍ مواد سره د محلول په بانه چې شکیږي وجود لري. د بیلګې په توګه تاسو ګوري دلته موږ تاسو په دې مثال کې لرو چې سلفر ډای اکساید خپل د غاز په حالت کې وګورو د اکسیجن غاز سره چې کوم تعامل کوي کله چې د تعامل کیږي د دې ترمن یو د متجانس یا غیر متجانس یا خپل یو کټلیست یو اندازه د دې بایس کیږي چې د دې ترمن تعامل چې شکړي چټک کی خو خپل په مصرف نه رسول کیږي. په نتیجه کې موږ تاسو ګورو دلته په دې تعامل کې د کټلیستونو په نشټوالي کې دی ورو ورو چې شکوي تعامل کې یعنی دلته کټلیستونه نه لري یعنی د دې چې شکوي ورو ورو تعامل تر سره کوي کله چې د درې مالیکولونو د شتون له کبله او یا هم د ډېر لوړې انرژي کې خاند شتون له عمله کې دی چې د دوی هغه انرژي چې شو سي لوړ سي یا هم د یو پړاو څخه تعامل ډېر ورو ورو سرته ورسیږي نو کچیر مخلوط کېدای شي یا هم د نایتروجن اوکساید د مونو اکساید د غاز یا تول یا د کټلیست په توګه د دې خبره تاسو استفاده وکړو یا کېدای شي چې د دوی پر تعامل باندې چې شو وکړي د دې د تعامل د چټکتیا باعث شي چې د تاسو دلته په دې ځای کې شوی نه نایتروجن د مونو اکساید مو چې شو کړ دلته د یو کټلیست پښتون په شکل سره تعامل کړ د یو مخلوط په شکل سره او بل اخر د دې باعث کیږي چې د دې ترمنه هغه کټلیستونه چې شته د دې باعث چې تعامل د چټکتیا باعث یو په دې ترتیب راځي تاسو ګوري د میتان غاز او د اکسیجن غاز د کچیرو ګورو دیته یو نو یو اندازه تودوخ ورکول کیږي تر څو د چې شته په کاربن ډای اکساید او په عین وخت کې مړو تاسو ته چې پلاس راکی او په پلاس راکی د دې کچیرو مړو تاسو مخکې مو له پادي شرایط کې هایدروجن او جن غذا چې دی کېدای شي چې ورو ورو تعامل تر سره کړي نو کچيري د کټلیست پښتون کې به اوسي کېدای شي دوی د دې تعامل شي اوسي چټک اوسي. نو ګران زده کوونکو زموږ تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال ده د زرو ټکرونه د لاندې کوم شوالې لرونکي دي. لومړی د ټکرونو شمیر باید زیات وي، دوام د زراتو لوري نیول باید ټاکل شوی وي، جیم د زرو انرژي باید د ټکر په وخت کې زیات وي. دا ټول ځوابونه سم دي. او دوام سوال کټلستونه د تعامل په یو پړاو کې په لګښت رسول کیږي او د تعامل په بل پړاو کې کټلستونه مصرفيږي، بیرته تشکیلیږي، لمینځځي او که بدلون کوي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېتل. تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله لارم ګران ز کون کو چټوله بچو روغ او صحت مند به استی. ګران ز کون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي شپږم لوست کیمیا مضمون ته راغلاست ویم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پر مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده الکینونه، چې د دوه اویمې صفحې څخه پیل تر دوه اتیمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الکانونه وپېژندل، سایکلو الکانونه مو وپېژندل، د هغوی تر منځ د هغوی اړیکه وه، په همدې ترتیب فزیکي او کیمیاوي خواصو تعاملات یې وه. نن ورځ راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو الکینونه پېژنو، چې خپله الکینونه چې دي د الکین د کورنۍ د یو غیر مشبوع هایدروکاربونونو یو ډېر ساده مرکب موږ او تاسو کولی شو چې شو وبولو ایتلین وبولو. الکینونه چې دي د هغوی د کاربون او کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د یو ګونې د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکو په درلودلو سره دوی چې دي د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي. الکینونه چې دي د اولوفین په نوم سره هم یادېږي، چې خپله د اولوفین معنی یعنی تیل جوړونکي، یعنی دا چې دوی تیل جوړونکي مرکبات دي. د الکینونو عمومي فورمول پېژنو ګرانو زده کوونکو، چې عبارت د سي این ایچ دوه این څخه ده، چې په دې فورمول کې این د کاربونونو شمېر او دوه این د هایدروجنونو شمېر موږ او تاسو ته په ګوته کوي. د الکینونو د اټومونو ترمنځ یا د کاربون د اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. دغه اړیکې ډول یې د سیګما او د پای کېدای شي چې وجود ولري، او یو ډېر ساده مرکب یې هغه مخکې موږ او تاسو ویل چې یو ایتلین ده، چې د ایس پی دوه هایبرید درلودونکي ده. که چیرې تاسو دې ته وګورئ، موږ او تاسو راځو ایتلین ته یو 500 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې تودوخه ورکول کېږي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه د په نتیجه کښې د ایتلین په نوم یو مرکب په لاس راکوي، یو هایدروجن چې کېږي ازادېږي. بل تاسو په دې ځای کښې وګورئ، دلته موږ او تاسو د الکینونو جوړښت لرو چې د یو ساده او ځانګړې جوړښت درلودونکي دي. دوی په خپل مالیکولي جوړښت کښې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري، چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه یې د دوو جوړه کېدو الکترونونو په مرسته کېدای سي چې یعنی څلور الکترونونو څخه چې شوي وي جوړ شوي وي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او بل دي د کاربون د اټومونو په خپل منځ کښې هغه دوه ګونې اړیکه چې ده، هغه د ایس پي دوه هایبرید درلودونکي ده. د ایس پي دوه هایبرید درلودونکي یا هم په دې حالت کښې شتون لري چې د دوی کاربونونه چې دي هر اټوم یې درې سیګما اړیکې جوړولی سي، او په یوه سطحه کښې شتون لري، یو سلو شل درجه زاویه جوړولی سي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي یو نه یو هایبرید خامخا یعنی د پی اوربیټال د سیګما په سطحه کښې په عمودي ډول سره او یو له بل سره څه شي دي موازي دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وویني. زو ګرانو زده کوونکو، د الکینونو نوم ایښودنې ته راځو، چې د الکینونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو وایي چې د دوی نوم ایښودنه څه ډول کولی شو. په دې په ایښودنه کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ای این ای ورستاري د هغوی د ایزلوک د الکانونو چې ای این ای ورستاري پر ځای باندې څه شو اضافه کوو. نو د الکینونو په مرکبات کښې هم یو اور زنځیر ټاکل کېږي، بیا وروسته د هغوی په کاربونونو باندې شماره ګذاري کېږي، نمبر وهنه کېږي. د نمبر وروسته هغه د دوی شاخونه چې دي هغوی چې شتون لري، لومړی پر هغه کاربون باندې چې کوم شاخونه دي هغه شماره ذکر کوو، وروسته د هغه څخه بیا د هغه پاتې شونې یا هم د هغه شاخ یا د ماویزې نوم اخلو، او بالاخره په اخر یا په نتیجه کښې د ټول مرکب نوم اخلو. د ای این ای پر ځای باندې د ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو یو اور زنځیر انتخاب کړی د مرکب پر څلورم کاربون باندې شماره ګذاري څخه، وروسته وینو چې یو میتایل ګروپ عوض شوی یا ماویزه وجود لري. نو وایو چې پر څلورم کاربون باندې د میتایل د ټول مرکب نوم هیگزان دی. د هیگزان د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه یا ورستاري اضافه کوو، وایو چې پر څلورم کاربون باندې میتایل هیگزین. او په همدې ترتیب راسي دوام مثال ته، که چیرې وګورو، لومړی اور زنځیر انتخاب کړ، او د دوی د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او شماره ګذاري څخه وروسته په دوام کاربون باندې موږ او تاسو وینو چې یوه ماویزه ده د میتایل ګروپ وجود لري. نو وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم څه شته هیگزان، ماضي د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه ورزده پکې، وایي چې پر دوام کاربون باندې میتایل هیگزین، او داسې نور سره. ترڅو ګرانو زده کوونکو، اوس د الکینونو ایزومیري وایو، چې د الکینونو ایزومیري چې د په دوی حالات یو د سیس او ترنس چې خپل د پخوانی طریقو نوم شودنه و چې په داسې حال کې چې د دوی هغه هندسي شکلونه چې دی یو بل سره ورته دي، خو دوی د یو مستقیم خط، یعنی په یو مستقیم خط د دوی د کاربونونو د دوه اټومونو له مرکبات څخه د هغوی په دوه ګونی اړیکه کې چې شي کېږي رسمي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوامه طریقه د زیت ای یا هم نوې فضايي کړنلارې په نوم سره هم یادیږي، یا د فضايي زمیرې په نوم سره هم یادیږي، چې په دې دا زمیرې چې د زیت او ای په تور سره شودل کیږي، چې په دې ځای کې کچیر موږ او تاسو ګورو هغه ایزومیری، هغه ایزومیری چې په هغه کې د میتایل دوه ګروپونه په یو مستقیم خط باندې یو ځای شتون ولري، دا رنګ جوړښت د زیت ایزومیر وایي، ځکه چې زیت د خپل دیوالمانی کلمې د زیومین کلمې څخه اخیستل شوی ده چې معنا یې یو ځای والی، یعنی دلته د یو ځای کولو په معنا سره ده. او هغه ایزومیری چې بیا د میتایل دوه ګروپونه د خط په دوه بیلابیل لور باندې، یعنی په بیلابیل سطحو کې په بیلابیل لور کې شتون ولري، هغه بیا د ای کلمې یا هم د ای ځای مثبتو په نوم سره چې شکیږي یا دیږي، چې دا بیا یو له بل سره د مخالف یا هم د مخالفت په معنا سره ده. لکه څنګه چې تاسو دلته ویني، موږ او تاسو د سیس بیوتان او ترنس بیوتان او په همدې ترتیب د هغوی موډلونه لرو، او دی چې ویني یو له بل سره جوړستیز فورمولونه یو شان خو یو له بل سره تشتي، یو مستقیم خط په شان سره ترتیب سوي دي، او لوري یو له بل سره مخالف او چیر سره ورته اوسې، بیا وایو چې دا چشته زایت ای سره په دې اساس باندې د دوی ایزومیرونه دي. زو د الکینونو فزیکی خواص وایو چې الکینونه چې دي هغوی هم کیمیاوي خواص دوه ګونی اړیکه لري، نو په همدې اساس وایو د دې فزیکی خواص د دې شیدو درجه ټیټ ده، کثافت یې لوړ ده، د هغه مرکبات چې کاربونونه شمیره د دوه څخه تر څلور پورې دي د ګاز په حالت کې، او د پنځه څخه تر اتلس پورې بیا د مایع په حالت کې شتون لري، او په همدې ترتیب کثافت یې د یو څخه لږ دی، خو ځانګړی بوی لري، او په اوبو کښې چې دوی دي منحل نه دي، یعنې په اوبو کښې په کومه اندازه سره چې شکیږي منحل کېږي. اوس راځو د الکینونو کیمیاوي خواص ته، دا چې دوی چې دي خپله د دودوګونې اړیکې پر اساس د سیګما او د پای د اړیکې فضايي ځایونه ټاکي، نو په همدې خاطر د سیګما د الکتروني ورځې کثافت د هغوی د خط پاسه د دواړو اټومونو هستې چې شکړي دي او له بل سره نښلولي دي، او د دې ترمنځ د پای اړیکې د الکتروني ورځې کثافت له دې شاوخوا څخه چې شته شتون لري، نو د منفي چارج لویه ساحه یې جوړه کړې ده. نو په همدې اساس چې دوی چې دي یو هم کېدلی شي چې د دوی ترمنځ جمعي تعاملات ترسره شي، نو د جمعي تعاملات څخه یو هم راځو د الکین هایدروجنیشن ته، چې موږ او تاسو وینو که چیرې ایتلین د نیکل د کتلس په شتون کې هایدروجنیشن شي، موږ او تاسو چش په لاس راکوي ایتان په لاس راکوي، یعنی که چیرې د نیکل تودوخې 1500 درجه سانتي ګرید شي تودوخه ورکول شي، او د نیکل په کتلس په موجودیت کښې دوی راځي په چش باندې بدلېږي په ایتان باندې بدلېږي، یا هم ایتان لاسته راکوي. او که چیرې د الکینونو اکسیدیشن ته راسو، یعنی اکسیدایز کېږي، دوی چې دي په اسانۍ سره یو په بېلابېلو اکسیدایتونو سره تر اغېز لاندې راځي، او د همدغه ځانګړتیا په واسطه سره کولی شي چې د پارافینو او سایکلو پارافینونو څخه یو له بل سره شي وکړي توپیر وکړي. نو موږ او تاسو وینو که چیرې د الکینونو اکسیدیشن څخه په بېلابېل مرکبات ورڅخه چش کېږي لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني د الکینونو د سوځېدونو څخه په پایله کښې موږ تاسو وینو چې کاربن ډای اکساید لاسته راغلې ده، اوبه لاسته راغلې، او انرژي ترې چش سوې ده لاسته راغلې. خو په عادي شرایطو کې کېدای شي چې د اکسیدیشن عملیه د دوه ګونې اړیکه په ځای باندې چش شي ترسره هم شي. او که چیرې وګورو، موږ او تاسو ویلی چې دوی کولی شي په اسانۍ سره په بېلابېلو لارو سره چش شي دوی اکسیدیشن شي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، چې د الکینونو اکسیدیشن مو ویلي، د دوی کیمیاوي تعاملات کښې یو هم د الکینونو پولیمرایزیشن وایو، چې دوی یو له بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي، په پایله کښې کولی شي چې پولیمیرونه جوړ کړي چې ایتلین خپل یو مالیکول د هغه بل مالیکول سره اړیکه ټینګوي، او همدا مالیکولونه د هغوی له نورو مالیکولونو سره، همدارنګه د ایتلین څو مالیکولونه له یو بل سره جمعي تعاملات ترسره کوي، د ایتلین پولی میرونه چشک بیتره جوڑی بی هاگه چی لمره الکین ده مونمیر پنم سره او دو پام ده ترتیب سره چی ده یونانی کلیمه ده خپل مونمیر ده وی برخی پا مانا سره ده او ده مونمیرون لاریک سخه جور شوی زنجر شده هاگه ده پولی میر پنم سره یادی جه نو پام ده ترتیب سره کچی رو گرو ده ده امومی فرمول ده سی ایش دو رابطا سی ایش دو این امومی فرمول ده پام ده ترتیب سره ده دوی ترمینز هاگه ده پی وی سی یا هم پولی وینایل کلوراید کچیر وګورو د پولیمیرونو عمومي فرمول پر اساس په دې ترتیب سره ښودل کیږي او دوی چې دی د پروپلین په نوم سره هم یادیږي. د الکینونو لاسته راوړنه اوس ډول کولای شو چې الکینونه لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، الکینونه چې دی د پارافینونو په نسبت په طبیعت کې ډیر په کم اندازه سره موندل کیږي. نو دوی چې دی کوچني اولوفینونه په لږه کچه د نفتو د غازاتو په مخلوط ډول، یعنی د هغوی سره یو ځای په مخلوط ډول چش کیږي موندل کیږي، او لوی اولوفینونه چې دی هغوی بیا خپله په نفتو کښې موندل کیږي. نو که چیرې نفت ټوټه شي یا هم پایرولیس شي نو الکینونه ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي، چې موږ او تاسو په دې ډول میخانیکیت کښې داسې وینو چې لوړ الکانونو ته کیدای شي چې د 400 یا هم د 400 څخه تر 800 درجې د سانتیګرید پورې تودوخه ورکړل شي، او په پایله کې د الکانونو رادیکلونه ترې لاسته راشي، او دغه تعامل په بهیر کې د الکینونو دغه رادیکلونه هم موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې چې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه رادیکلونه کیدای شي چې موږ او تاسو په لومړي پړاو کښې د کاربن او کاربن د اړیکې د پرې کېدو په پایله کښې د دوی څخه چش شي داسې حاصل شي یا هم لاسته راوړل شي چې د دې لوړو پارافیرونو مالیکولونه د حملې لاندې دریم او دوام کاربن هایدروجن زنځیر وروسته کېدای شي چې داسې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د یو کټلیس په ټوټه کېدلو او په همدې ترتیب دوی یو هایدروجنیشن عملیه په پایله کښې، او په همدې ترتیب د دوی د هغه کرومیم اکساید د کټلیس په توګه کولای شو چې 450 څخه تر 460 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، او په نتیجه کښې ورڅخه څه شی لاسته راسي د ایتایل الکولو ته د ګوګلو تیزاب او یا داسې نور پښتون کې هم کېدای شي موږ او تاسو تودوخه ورکړو، او په پایله کښې ایتلین او اوبه چې شکرو ته لاسته راوړو. په دې طریقې سره موږ او تاسو د الکینونو لاسته راوړلو وویله. رازو اوس د الکینونو مهم مرکبات وایي چې عبارت د پروپلین څخه ده، بیوتلین څخه ده، او په همدې ترتیب سایکلو پینتین څخه ده. چې ایتلین خپله موږ او تاسو وویله چې د په ګاز حالت کښې هم شتون لري، په اوبو کښې په لږه او په الکول کښې په زیات اندازه حلیږي، او په همدې ترتیب سره پروپلین چې د خپله د ګاز په حالت موندل کیږي، او په صنعت کې د کرکینګ په طریقه سره د نفتو د ګازاتو او د پروپان د ډیهایډریشن څخه لاسته راځي. بیوتلین هم د دریو زمیرو درلودونکی دی، او په همدې ترتیب سایکلو پینتین چې د هغه بیا په عادي شرایطو کښې د سایکلو پینتان په مایع حالت سره وجود لري، په 40 درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، او دا مرکب کېدای شي چې د سایکلو پینتان څخه چې ښه شي لاسته راوړل شي. زو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به یو کتابچه او قلم وجود ولري تر څو دا سوالونه نوټ او جواب کړئ. لومړی سوال: د ایتلین په مالیکول کښې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ کومه اړیکه شتون لري؟ یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې، آیوني. دوام: د کاربن د اټومونو ترمنځ د هایبریدایزیشن کوم حالت وجود لري؟ اس پي، اس پي درې، څلور اس پي درې او اس پي دوه. د الکینونو دوه ګونې او درې ګونې اړیکه په نسبت په اکسیدایز کیږي ورو، چټک، یو شان او که نه اکسیدایز کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلی مو کوم. په دې خپرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه دی. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه یې لیکلي دي، او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري، او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېر زیاته مننه شوبیر صاحب محترم، تاسو او ستاسو د راډیو له طریقه ټول اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین، رشتین که چرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو ته راشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیشدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بله، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه دل وسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سفر
د بابا هوتک. کله سي لیسه فارغ شوي؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته، د کانکور آزموینه ورسته، تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه؟ شرایط د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه هم دا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و، ولی د مشرانو موریدلی و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري. بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځین ولوستله، همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدلم. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول د کورنۍ مې را خوښ نه و.
کله ناکله په نورو هیوادونو کې، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې، چې کله څوک دولسم ته رسي، یا دولسم مخته ته په لسم نهم صنف کې، د زده کوونکو دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده، ما سیاسي علوم سی پیلول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر می پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکول لپاره جوګه سم، یعنې ما باید زه د نورو لاسیونکو ځان جوړ کړم، او یوازینی ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینی هدف هم دا و.
ستاسو دا نظر علي ده چې نورو ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي، نوبل ته څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته، د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو کومر نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي، او بیا موږ ډوډۍ په پرته وی هم موږ بلاس نه سو ورولای. نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خپل ځان ته پیدا هم کړو، او نور ته باید زمينه مساعده کړو. که څنګه ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، ولی بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوستې مو سیاسي علوم دي، او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی، یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلي دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله؟
ډېر ښایسته. زه که څم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو الهاتو چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې، او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه امیکو ځایو ته داخل سوی وای، او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل وو، چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړي دي.
یعنی وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ شوی، بیا مو کیسو ته مخه کړه؟ کنه پخوا مو هم مینه وا ورسره؟
نه، مخکې مې مینه نه وا ورسره، ولی په دې وروستیو کې، وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله، او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله، د هغوی نظریات مو را ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مو مسایبه پیغام دي. زه به د کلو په لټه
کې راشم. دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دوه کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ شوي دي، ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده. دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده، چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه، تر څو زه د ارواپوهنې برخې ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره وزیاته وه، نو هغه زه وحڅولم چې زه باید در وپوهنې په برخه کې دغه سیمه مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سره وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي مسایل او موضوعات او کیسې چې په زړه پورې دي خو د ټولنې د کلتور د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه ولیکم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، هغه له شرایطو سره بدلی شي را بدلی شي، نو ولې باید په داسې سترګه ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري؟
له بله مرغه د پښتنو کلتور یوازینی هغه کلتور ده چې دوی په ډېرې زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډېر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پرېکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده، زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نشته چې ش کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي چې د شرایطو سره سم نه وي پرمختللو ولسونو هم داسې کړي دي، بیا په خو کې بدلون راوستي، تغییر راوستي، نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په هغه کې ځینې مسایل دغه شی اوس یو د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلي دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج مج دي، ځکه مشران تاسو د نوښت یا ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان هغه ډېر مطالعه ونه لري وي عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه نور فاصله ونیسي. دغه ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا، هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه وسم بد دي، مخکې هم بد و وروسته به هم بد وي، او هغه څه شدي هغه وسم شدي وروسته به هم شي. نو ځینې هغه مسایل چې د ارواپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و، زموږ ټولنه له بده مرګ څنګه چې تعلیم یافته او ټولنیزه ده د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړې ترلاسه کړي دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي، لاندې هغوی ته دغه نور نالوستې کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ مه نیسئ، دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري، دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی، یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه، پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده، دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي، هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي. لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا اوس کمپیوټر ده، په کمپیوټر کې AI راوته ده، نو هغه نوي ځوانان له AI سره ډیر آشنا دي. دا شی په افغانستان کې خلک کوي، مثلا په زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي، زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا لمسیا یا بچیا درته سم کړه. دغه څنګه ده؟
دا واقعیت کومه مخکمه د ونه کوله چې د علمیت ساته چټوي سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچیر هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي، دوی فکر کوي چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره، مګر هغه یوازې تر یو مسلې پورې تعلق لري. خو د اسامي کوه له عمل څخه هغه سم خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منکره وسی. زما هدف هم دا و
کشر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربو ته کله چې مو په شاجوی کې لیسال وسته، هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوی امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څرنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي؟
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو بیا په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی دی، په شهادت رسېدلی ده. حتی سې 15 دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی، هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ. 15 دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو، حتی ما خپل همسنفیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړي دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شي حالات کې تلو، یا به بازار بند وو، یا به د جنګ په منځ کې ګیرو، یا به په مکتب کې موږ ناست وو. جنګ به شروع، موږ به له مکتب نه راکړي شو. زموږ ټول 12 کاله، حتی تقریبا 14 کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوي دي.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد ده چې فرضاً په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلی حال وي په یو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې شوي دي. څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدايي حمله وشوه، چې دغه په منځ کې راګیر شو. ډېر په تشویش کې وو، د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی، په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو، خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده. د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو، موږ هلته پټ وو، په دوړو لړلي وو. حتی موږ په دغه چې ځای کې وو، چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی ده، موږ په دوړو کې پټ شوي یو. زموږ غوږونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تېره شوې ده، ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی ده، د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده، په جنګ کې په بازار کې راګیر شوي یو. زموږ تر مخ مستل سره شوي دي، کمینونه سره نیول شوي دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده. او آخر په وروستیو کې دومره سره ده څه چې زموږ په 10 متره کې به جنګ شروع هم مشته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی دی؟
نه، ولاتر اوسه پورې نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو سوی ده. پټاو اردو کلمه ده کنه؟ نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بیا له هغه ځایه دا کلمې راوړي دي افغانستان ته. نو کنه
طبعا مشرانو مالته وخت تیر کړی، خامخا مکه د مجاهدینو وخت کې هجرتونه کړي وو. د مشر کشران په دغه حالت کې رالویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو
شي. دا مخکې په کلتور باندې هم سره شخیدو کنه. د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبې ته باید ډېر دقت وکړو کې. مسعود رښتین، چې کله بیا له لیسې فارغ شوې، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پوهنتون لوست، په لومړي کال یا په لومړي ورځو د پوهنتون کې څنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یا کنه؟ یو بل پردای ځای وو، هلته ځینې فشارونه خو هم وي.
طبعا همدا خبره ده. د پونتون ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پونتون کې سخت و. موږ هماغه تقاضا لرله، همسنفیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي، د یوه کور، د یوې ژبې خلک وو. هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو، د جلا مذهبو خلک وو. استادان ناولاده وو. په عموم کې د پونتون دوره سی وه، لږ غرور یې درلود. یا موږ چې به پونتون ته روان وو، یا هغه بیګ بستې سي به مو په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ ګڼلی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره مې شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مو له پانتون لري او که پانتون نه نږدې و؟
تقریبا 5 کیلومتر لري و.
د پوپ شو په پانتون ته تلی او کنه؟
په موټر لومړی شپه کې، شپه ورځو کې د مسلې دوره سخته وه. پوپ شو وروسته بیا بایسکل شو، دغه څخه وروسته بیا موټرسایکل شو. هلته مو څنګه څنګه خلکو سره وپېژندل، بیا مو وظیفه پیدا کړم. دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو. نو په پای کې شسو وسایلم پیدا کړل. او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله. فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي. حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دو سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و، ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و، درسونه سخت و. وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره وکړه په کوټه کې نل وسل دغه علت و او کنه نوی شان و د نوی شان او زکړه مې څه سخت دی
نوې ماحول دغه تدریس مرحله ډېر سخت کړه او تداخله سوي و په اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه سکاله کې نو ورسره بلد شوي حتی د غویو تعریف مو هم نو واورېدلې یو دم دغه سلسله ډېر هایلي وسته ولاړه لوړ لیول ته ولاړه په همدې خاطر هم سند څه ورسره نه بدلد و وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه سخت کار مو ورسره شروع کړ بیا ورسره ده
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه شی ور بدلوي، یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک. ما مطلب دا ده مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده سیاسي علوم هم پکې لوستی دي څه شی پکې بدل کړو، یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي، یعنی تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری، نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي، نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼو او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوو.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک سي انتقادونه کوي په افغانستان کې د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعیا هم همدا شیسته دغه توپیر زموږ په استادانو ترمنځ شته، کې د کومو چې په بهر کې ماسټري یا دکتورا وی کړی وي او کومو چې په داخل کې ماسټري کړی وي، د هغوی ترمنځ دا توپیر مست واضح معلومه ده. استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي د امتحان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره بلد و، محصل ته به یې دا فکر ورکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادانو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستاسو زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوي چې په راتلونکو 50 کلونو کې به کومه لار خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مستجو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډیرو د ادب سره به پاتېږو، که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډیرو هغې برخې ته به ځان مایل کوو، او که چیرې د سیاست له برخې څخه خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه لته به ګورو لته سره به مطابق مخته ځو، ځکه که ارواپوهنیزه برخه مشکلات نه یي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو نو بیا بې معنا ده، او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو نو بیا هم د ملامتۍ په طرح ته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم، کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د هغوی د پر کېدو لپاره یو څه وکوم، ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې ښه خوند ورکوي او تږي ته د اوبو خبرې ښه.
دا خبره خو په ځای ده، لیکن تر څو سي انسان شته، تر څو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم سي کله زیات سي، هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا، لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خو لا ډېر لري
وکه ته مونږ دا موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو، د دې لپاره موږ ته ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوي ګوري، او موږ د جنو په لومړۍ مرحله کې یو، کله چې موږ سر ته خېزو د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب انداده سي شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیره وسی،
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي سي ژباړه وکي او څه وکي.
کوشش مو مندای سي لږ ژباړه وکو، ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق څنګه څنګه نوې مسایل لا وخت.
نو ارواپوهنه خو یو نوی علم ده کنه، یعنی فکر ده کوي سه د نویو علومو په حساب باندې بهرنیو ژبو ته ډیر ضرورت وي سه چاس دوی، ځکه سه دا علم خود سه یو علم ده سه زموږ تاسو په ژبو کې نسته.
یو شی سه دا افغانستان کې په عامه اصطلاح ټولنه داسې سنتی ټولنه ده، ځکه یو خبر سی په دوی باندې منی نو لومړی به کوشش کوي سی یو دینی روایت ورته راوړي، بیا دوی ډیر ښه منی او بیا ډیر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي. ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو سی ژباړل شوو کتابونو کې، هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه یې، بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي.
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه، لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي، د خلکو ذهنیت بدل کړي، او ورته وایي سي دغسې خبرې هم شته. نو باید یو څه څوک له ځینو اصولو راووسي. په هر حال مسعود رښتین ډېره مننه چې په دې ما خبرونه کوم برخه را سره واخسته کور ودان.
ډیر زیاته مننه، شبې سم ترم.
شمیان پپری وش جانانا یم کو، شمیان پپری وش جانانا یم کو، سر لک مجنون پا ویرانا یم کو، زک سر لک مجنون پا ویرانا یم کو، چمائن پا پری وش جانانا یم کو، زک سر لک مجنون پا ویرانا یم کو، زک سر لک مجنون پا ویرانا یم کو. خرابات خدای ودان لري تر ډېر، خرابات خدای ودان لري تر ډېر، هوایل تل فیض رندانا يم هو، هوایل تل فیض رندانا يم هو، زک سر لک مجنون پا ویرانا يم، ظاہر صورت غلط چھو ظاہر بن میں پتا ہے صورت غلط چھو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو تکسر لکم جنون پر ویرانہ یم کسل کمجن پیران چمایا اجے بسم سمجھ دستی دے پسم سمجھ لو تپ ماجی دے پسم سمجھ لو تپ ماجی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہو سکسر لکم مجنون پر ویرانیم